اساسو سره د شپږم ځل لپاره د سولې خبرې وکړي. طالبانو ویل دي چې دوی تر اوسه د موقت حکومت په اړه خبرې نه دي کړې.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا مو د ازادي رادیوي مجلې د یوې بلې غړې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غړې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ یو شمېر نور هنري او فرهنګي موضوعات راخستي. په هنر جاج کې لا امید حیران سره په خارونو کې د لوحو او اعلاناتو د ژبې په اړه خبرې کړي.
یعنی په ژبنی برخه کې مونږ په انګلیسي کې یو اولډ انګلیش لرو، یو میډل انګلیش، یو نیو انګلیش. یعنی هغه پښتو هغه توري چې یا په فغان شوی دي او یا هم
فنکار برخه کې کونړ ته زو او هلته ځوان لیکوال او ژورنالیست ضیاءالرحمن رحمان سپینغر سره دغه په کارونو غږیږو.
د دې ترڅنګ کله چې د رسنیو سره مې کار کوو، البته غږیزو رسنیو سره، نو هغه کې ما هم د ټول ادبي خبرونې همدغه د شیرونو خبرونې دا به ما چلول.
په ځپانه کې به لنډ کې سواوري
د څه وشول. بیګا هم چوپه خوله، تیر شپه هم خاموش، او ورپسې تیر شپه هم ګنډلې خوله.
په ادب جام کې به د محمد اخونزاده احوال واوري
او یو شمیر داسې کتابونه لیکلي دي چې دغه کتابونو په هغه وخت کې خلکو ته د ازادۍ ډیر ښه درس ورکړی دی.
او په ورېښمین خیال کې به ډکلمه شوی شعر واوري. هغه خار کې ځان ساتل سخت و، ځکه اندام اندام تر کلي راغلم، ډیر لاسونو سروم روړلم، ډیر بد نیتونه مې لیدلي راغلم.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
بیکورشی چې څوک په بيدرکو پسې ګرځي، درانه خلک سپکیږي چې په سپکو پسې ګرځي. بیکورشی چې څوک په بيدرکو پسې ګرځي، درانه خلک سپکیږي چې په سپکو پسې ګرځي. زما د قام د کومې بدبختۍ به درته وایم چې څوک رازل میکیږي په ټوپکو پسې ګرځي. نن دی وداسي پښتون قام پرسته شاعر پرمین مین، دردمن سترګور نقاد، ریالیست، ادیب او کم جوړی چېډونکی ل ژوند فن او هنر پرده پورته کو. د خایسونو د لار دالاروي اروخات صاحب شاه صابر چې تلی د خایسونو په لار سفر کړي او د پښتون قام د شور د راویخولو لپاره خپل شپې رڼې کړي دي. هغه د نورو نه جلاو د خپل پیژندنې لپاره هم یو ځانګړی معیار یې. صابر د خپل پیژندنې په اړه وایي چې مینه و پیژنې، ما به هله پیژنې، تا مینه څه کړې ده، ته مینه څه پیژنې، ته د چا زړه ته ګورې، ته د چا زړه پیژنې، کمې خانې ته لاړې دنیا به و پیژنې، ځان به ترې څنګه ساتم، ته خپل کاته پیژنې، ستا مین ستا لیونې، ته صابر څه پیژنې. صابر د کوزی پښتونخوا یو له هغو مشهور او نومیالیو شاعرانو او څېړنکارو څخه و چې په تخلیق او تحقیق کې لوی لاس لاره. صابر د پښتونخوا د ملکند د سخاکوټ په سیمه کې په 1956 کال وزیږید. اروخات صابر خپل لومړنی زده کړې د ملکند په یو ښوونځي کې ترلاسه وکړې. د 1940 کال کې له ښوونځي فارغ شو او له هغه وروسته د نورو زده کړو په موخه مردان ته لاړ. نورې زده کړې هلته شروع کړې، کله چې په مردان کې زده کړې پایته ورسولې د ماسترۍ لپاره پیښور ته راغی او لوړې زده کړې هم دلته شروع کړې. صابر په پیښور پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو په برخه کې لومړی، د اردو ژبې او ادب په برخه کې دوهمه، او بیا په سیاسي علومو کې خپل دریمه ماسترۍ ترلاسه کړه. ډاکټر صابر ایم فیل په څېړنه کې وکړ او له هغې وروسته یې په عمومي ادبیاتو کې د دکترا سند ترلاسه کړ. نوموړي د خپلو زده کړو لپاره وروسته په دندو پیل وکړ چې د پیښور په بیلابیلو دولتي کالجونو کې د اردو ژبې د استاد په توګه دنده ترسره کړه او له دکترا اخیستنو وروسته یې د پښتو ژبې استادي هم پیل کړه. ډاکټر صابر د یو ادیب سره سره په خوا کې یو ښه سیاست پوه او سیاسي مشر و چې د خپل نه پټېدونکي سیاسي فکر له مخې په ډېرو مشرانو ځان پیژندلی و. نوموړی د خپل سیاسي فکر له مخې په 1980 کال د ملکنډ سازش په کیس کې ونیول شو او شاوخوا یو نیم کال یې بند تیر کړ. صابر د خپل نوم اصلي او حقیقي تصویر و، داسې ویل کېده چې د بند په موده کې هم پولیسو له ده سره ډېر وحشیانه چلند کاوه، خو کله چې د 14 ازموینه ورکوله دی په هریپور زندان کې او له همغه ځایه یې ازموینه ورکړه، نو ځکه خو یې ویل چې د دردونو ناخبره د صابر څه خبر دي، د صابر په زړه پوهیږي د دردونو د خار خلک. لګنو ادبی، سیاسی او هنری فعالیتونو وروسته ښاغلی صابر په 2008 زیږدیز کال د اپریل په 3 نیټه د زړه د درېدو له امله د مرګ دایي ته لبیک ووایه او د تل لپاره یې د شعر چینه وچه شوه، خو د شعر له چینې هغه راوتلې ملغلرې لا هم په پښتني فکرونو کې ازانګې کوي. ما وی چې زه ورزا په مخه دیخه، نه مې څه یې او نه دې پیژنم، هغې وی ته به له ما صبر نه شي، زما صابره زه دې پیژنم. اروخات صابر د پښتو ادبی بڼه ته ډیر شعری اثار پنځولي او علمی کتابونه هم لیکلي دي. تکل، خوبونه، قامتونه او قیامتونه، واوري او ګلونه په پښتو شاعري کې ټولنیز ماهیت، په پښتو ادب کې تخلیق او تنقید، تنقید او د تنقید ډولونه، د تنقید تاریخ، پښتو ټپو پښتانه، رڼا او ګلونه او داسې نور علمی اثار یې د یادونه وړ دي. د اپریل 3 د اروخاد ډاکټر صاحب شاه صابر د مړینې 3 تلیندې موږ هم خپل نننې راډیوي مجله د هغه روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخینه د دیو نوی فرهنګي خبرونه اورو.
تیرونی پانګرهار کې د نارنج ګل میله او مشاعره وشوه. دا ځل د نارنج ګل مشاعره په سراج العمارت باندې وشوه چې د چارواکو سربیره لسکونو شاعرانو، لیکوالو او د شعر مینوالو پکې ګډون کړی وو. د مشاعره په پیل کې د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل د نارنج ګل د میلې په ارزښت او تاریخ لنډه رڼا واچوله او زیاته کړه چې دا مشاعره د یو لرغونی دود په توګه پالل کیږي. نوموړي له شاعرانو وغوښتل چې د سولې او امن په پار شاعري وکړي او په ولس کې د یووالي شعور پیدا کړی. د ښاغلی میخیل په خبره ځکه یې مشاعره په سراج العمارت باندې کې ونیوله چې هر شاعر د بیان د ازادۍ د اصولو په رڼا کې د خپل زړه خبره په ډاډه زړه وکړای شي. په ورته وخت کې په لغمان ولایت کې هم د سمسور لغمان مشاعره وشوه چې لسګونو لیکوالو او شاعرانو پکې ګډون کړی و. یاد دی وی چې دغو مشاعرو ته د ننګرهار او لغمان د بیلابیلو سیمو د شاعرانو سربیره د کابل او یو شمېر نور ولایتو شاعران هم راغلي وو. بلخ ولایت کې یوې خبریالې مرسل حکیمی له 2 ناروغۍ وروسته 13 سا ورکړه. اغلی حکیمی 4 کاله د مخه په مزار شریف کې یوې محلي رسنۍ سره د رادیو د ویاند په توګه دنده پیل کړه چې 2 یې له دغه رسنۍ سره کار وکړ. د مرسل حکیمی کورنۍ ویلې دي نوموړي 2 مخکې په سرطان ناروغۍ اخته شوه چې د وخت په تیریدو سره دغه ناروغي پرمختللې وه. مرسل حکیمی د ښځو د حقونو په برخه کې کار کاوه او په دغه برخه کې یې ګڼې راډیوي خپرونې جوړې کړې دي. د افغانستان د سوداګرو او صنعتکارو ښځو لخوا په کابل کې د لاسي صنایعو نندارتون ترسره شو. د دغه نندارتون یو تنظیمونکی سید قاسم آزادی راډیو ته وویل چې دغه نندارتون تیرونی د 3 لپاره د مینوالو د نندارې لپاره جوړ شوی و چې ګڼو خلکو پکې ګډون وکړ. د نوموړي په خبره په دغه نندارتون کې په 40 غرفو کې د افغان ښځو لخوا بیلابیل لاسي صنایع چې د افغان ښځو خپل تولیدات دي نندارې ته ایښودل شوي دي. یاد دی وی چې افغان سوداګرو ښځو مخکې تر دې د دوی تولیداتو ته د لازم مو بازارونو د نشټوالي له امله شکایت درلود او د بیلابیلو نندارتونونو جوړول یې په دې برخه کې موثر ګڼلی وو.
شپه د یوې ثقافتي پدیدې په توګه په ټولنه کې د لوړتیا او ځوړتیا ځانګړي پړاوونه تیروي. د ژبې پرمختګ د همغه ژبې د ویونکو پورې مستقیم اړیکه لري. کچيري د ژبې له استعمال سره سرسری چلند وشي، نو په ژبې کې د غیر شعوري بدلون درامنځته کېدا سبب ګرځي او دغه بدلون ګڼي ستونزې پیښوي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له لیکوال او ژباړن امید حیران سره د لوحو، اعلاناتو او د بازار د ژبې په اړه غږیدلیو.
هنر جاج.
ډیره مننه حیران صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترا کوو. پوښتنه مر سره کوم چې په بازارونو کې اعلانات، لوحې او داسې نور څه چې په پښتو ژبه لیکل شوي وي، اکثره وخت د ځینو املا غلطه وي، د ځینو بهرني کلمات پکې وي، ځینې نور مشکلات هم لري. دغه ډول لوحې او اعلانات چې په غلطه ژبه لیکل شوي وي یا په نادرست لیکدود لیکل شوي وي، څه زیانونه پیښیږي ژبې ته؟
ستر واکمن په سپیشلی نامه قدرمن محبوب صاحب تاسو ته زده لري ټولو اوریدونکو سلام علیکم. دقیقا په ټول نړۍ کې دغه برخه کې علمی ادارې او اکاډمۍ چې د ژبې کاروالي برخه کې او د سمونې برخه کې او هم د عامه پوهې برخه کې خلکو ته پوهاوی ورکوي. یعنی موږ ډېر لیدلی چې حتی د دولتي لوحې، د شخصي شرکتونو، هټیو او مارکیټونو او ملمسونونو لیکدړې او لوحې په ناسمه پښتو املا لیکل شوي. دا واقعا یو لوی ستونزه ده او حکومت قانوني مکلفیت لري چې دغه برخه ته پاملرنه وکړي او د یو اکاډمیک ټولي یا د اطلاعاتو کلتور وزارت د یو کمیټې لمخیا د ولایتي سیمیزو ریاستونو لارې دغه ژبنۍ سمونې راولي او دغه د لوحو لیکدړو او شوارونو بلبرډونو هغه ژبنۍ مشکلات حل کړي.
زموږ په ځوان کول باندې یاغوی چې په مکتب کې دي او نوی له املا سره آشنا کی، یاغوی چې مثلا په بازار کې تیریږي او کم لوستې کړي دي، ولر دغه املا سره آشنا کیږي او غلطې زده کی، په غوی څومره منفی اغېز کوي؟
دقیقا زموږ په پوهنیز نصاب کتابونو کې ډېرې املایي تېروتنې شته دي، حتی د لوړو زده کړو وزارت چپټرونو کې. موږ دا وایو چې دغه ریفورم باید سرتاسري رسي. یعنی په ژبنۍ برخه کې موږ په انګلیسي کې یو اولډ انګلیش لرو، یو میډل انګلیش او یو نیو انګلیش. یعنی هغه پښتو هغه توري چې یا بفغان شوی دي او یا هم د نوي لیکدو سره سم لیکل کیږي، دا یو شان ولیکل سي او په ټولو لهو او لیکدړو او نصاب او په ټولو خبرونو کې په یو ډول ولیکل سي. دغه یو واحد دریز به تر مې سکی
ځوان کول څومره بیلاری کول شي دغه ډول؟
دقیقا نساس په خپل حساب کې ځوان کول حیرانيږي. مثلا په لیکلي چکن کارن سوپ چې یو ورې د ټول جمله د چیس خلک سر په نه خلاصيږي، د پرځای به ټول کې چې ګرمه خوروا یا خوروا یا لیکلي ډیکوریشن ان کارپوریشن سنټر په ننګرهار کې موږ سره ویلې دي چلال بدخار کې، یا په کابل کې د نورو بهرنیو نمونو او جملو چې د زمونږ محاوره کې ستنه په تعلیمي نصاب کې شتاونه کرا پښتو دری توري دي، نو ځوان کول ورختا کیږي او دوی یو ډول د لار ورکه سره مخ کیږي چې دوی وي چې هغه تعلیمي نصاب کې کوم املا داسې ده کدا سې ده او کاغه چې لیکوالان لیکي. نو یو واحد دریز او ژبنۍ سیاست درامه څه شی دا واقعا ځوان کول او ذکرلان او زکون کې بیلاره کوي.
او حیران سه اوس خو آزاد بازار دی او اعلانات او لوحې درس چې د آزاد بازار کې چاپیږي ورڅو ګرځي او چاپیږي چاپخونو مسؤلینو ته هغه چې چاپ کی په دغه برخې کار کوي هغه ته څه کار دی؟ اکثره وخت ځین لوحې د همغوی له خوا غلطي چاپیږي، ځکه یو دکاندار دی یا یو بل شخصي تجارت شخص هغه خو په دغه لیکو لوستو په دې چیزونو ډېر نه پوهېږي، نو راشي ورته وایي چې زما دوکان ته یو لوحه ولیک. هغوی ته څه په کار دي چې دغه لوحې اصلاح کړي، د هغوی د لوحو او د دغه ډول اعلاناتو په اصلاح کړي، د چاپخونو د مسؤلینو څه دنده ده؟
دقیقا د بده بخته اوس هغه چاپخونو ته جواز ورکړل سوی دی چې هغوی اصلا په علمي لحاظ ډېر ضعیف دي او پختو یم له شاید زنه ده. یعنی باید هر جواز دوی نه واخیستل شي، شرایط سخت شي د مطبوع لپاره. اوس ریفورم لپاره، اصلاحات لپاره یو ځانګړی اجرایی کمیټه وټاکل شي تر څو دوی لپاره شرایط سخت کی، یا هم دوی باندې قیدات وځي کې ورکشاپونه او لنډمهاله کورسونه دوی جوړ شي، حداقل د سمې لیکنې برخه کې. یعنی کابل ښار کې چې کومې مدبی دي په سلو کې اتیا حتی پښتو یې گانې نسمې لیکي، نو نور یو مطبع رئیس په حمزدار یا باندې لیکي، بل ډبل یا ورکي، دغه تم یو واحد هغه نسته، دوی ژبنۍ لیکدود نسته. نو دا ستونزې ډېر زیاتې دي. اطلاعات او کلتور وزارت، لوم اکاډمۍ او د حکومت په لوړه کچه باید دغه برخه ته ډېر جدي پاملرنه وکړي، او لکه ګاونډیو هیوادونو په شان یو ژبنۍ سیاست رامنځته کړي او یو واحد املا او دغه برخه کې عامه پوهاوی ورکړي.
او څه فکر کوي په دغه برخه کې اطلاعات فرهنګ وزارت او د تورت نورو اداراتو کار کړی؟
تر اوسه پورې د دوی کار په هیڅ حساب دی. اوسه پورې هم د اطلاعات او کلتور وزارت کله لوحه د اطلاعات او فرهنګ وزارت لیکي، کله اطلاعات او فرهنگ وزارت لیکه الف تن حسب کی ولایتی برخه کی، مثلا جلال آباد کې د پخوا د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست یو کمیټه ټاکل سي، د لوحې او لیکدړې دغه کې ژبنی اصلاحات راولي. هغه د ژباړې پر ځای ترجمه لیکلی، یعنی دوی ژباړې چلی پکړه وویل دکاندار ته توسې کړو چې تاسو هټېوال تی چې تاسو ترجمه ولیکي، یعنی دوی ته ژباړه پر دې لغت ښکاری ده، حال چې دا پښتو کړه پښتو، یعنی د دې معلومی چې کمیټه خپل نه پیداله. نو دغه برخه کې باید ریفورم راشي او هغه چاته دا دنده ورکړي چې په ریښتینی ډول په ژبه پیږي او د نوې ژبې سره بلدي، نوې لیکدود سره بلدي، او هغه پخوانی لیکدود او د نوې لیکدود ترمنځ باید په دغه توپیر باندې پوهیږي، یعنی هر اقل ژپوي. نو که د کمیټې ټول غړي ژپوهان نه وي، نو په راس کې په سر کې مشر دا سوګي چې هغه په ژبه باندې پوهیږي.
ښه، همدلته بیا هم تمکیږو دغه ډول لوحو لیکل، او دا خصوصا لیکل شوي دي موږ په ښارونو کې بازارونو کې ګورو، او رښتیا هم بیخي زیاتې دي. زموږ په ژبه څومره منفي اغېز کړی؟ آیا زموږ ژبه مختلطه کړې، ګډوډه کړې ده او کنه؟
دقیقا هر هیواد خپل ملي ټرمینالوژي لري، خپل اصلاحات لري. یعنی که په امریکا او انګلیس کې هم تاسو د ساکر فوټبال ترمنځ توپیر کوئ چې هغوی خپل اصلاحات لري. یعنی موږ دلته وارداتي ډېر اصلاحات لرو چې هغه ژبه باندې منفي اغېز کړی ده. یعنی په تعلیمي نصاب او په دولتي دوایرو کې موږ یو ټرمینالوژي لرو، بیا ځینې لغتونه او جملې چې د ایران نه راوړل شوي دي یا انګلیسي نه راغلي دي، هغه دغه ټرمینالوژي جدا ده. یعنی دا په ژبه کې انارشي راولي او واقعا زمونږ د ملي او سیاسي هویت باندې بد اغېز کوي او یو ژبنۍ ګډوډي رامنځته کوي، چې دغه باید دغه برخه کې یو کړنلار او پراخ کاروسي او یو میکانیزم رامنځته تر څو چې دغه ژبنۍ سمونه سمې شو، تفکیک وسی ده نور سره د پښتو دری لیکدود او لیکنه.
ډیر مننه،
خوشاله اوسه.
زو رحمان سپینغر د کونړ ولایت هغه ځوان لیکوال او ژورنالیست چې په کومه موده کې ډیر اثر چاپ کړي. هغه نه یوازې دا چې تخلیقي برخه کې لیکوالي کوي، بلکې د ټولنیزو موضوعاتو په اړه څېړنې هم کوي. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار روح الله انوري له نوموړي سره د هغه په فعالیتونو مرکه کړي.
فنکار
د
نوم می زیو رحمان دی او تخلص پینغر کوم د کونړ ولایت په مرکز صدابات کې کابو 15 دیش کال وړاندې پیدا شوم. لومړنی زده کړم هم دلته په مراخان لیسه کې کړی، تقریبا 1330 کال کې د مراخان لیسې نه فارغ شوم. بیا د کانکور ازموینه مې ورکړه او بیا د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي ته کامیاب شوم. هغه مې ولوسته پښتو څنګه مې البته ولوسته او په 1990 کال کې له هغې فارغ شوم. بیا مې ګڼې دندې ترسره کړې چې زیاتره له رسنیو او مطبوعاتو سره، او اوس هم په دغه برخه کې کار کوم.
مننه. اکثره ملګري چې د پوهنتون نه فارغ شي یا د رسنیو له کتا چې ویلې رسنیو سره کار کوي، هغه یوازې نه چې هماغه ریپورت جوړوي وی، بلکې نورې لیکنې کوي، شاعرۍ ته مخه کوي. تاسو په کوم طرف تللی اسئ په دې اړه کې؟ نثر زیات لیکلی دی که شاعري هم کړې ده؟
ولا نوری صاحب، ما خو دواړو برخو کې هڅه کړې، خو له بده مرغه د شعر په برخه کې کامیاب نه شوم. هغه استعداد را باندې خدای نه دی لورولې، که څه هم ډېره هڅه مې کړې، خو په دې بله برخه کې لیکنې برخه کې بس داسې نشم ویلی چې ځان ډېر لاسبرې ګڼم. خو خیمه یو څه هغه د خبره اخوا دېخوا یو څه کوو، یو څه سپین کاغذونه تورو. د شاعرۍ په برخه کې که شعر نشم لیکلی، د شعر ویلو سره مې نهایي ډېره زیاته مینه ده. ته باور وکړه چې دلته زیات ادبي نه استو کې چې دلته زمونږ په چاپیریال خوښه کیږي. زه پکې د نورو شاعرانو شعرونه راخلم او ډېر د زړه د مینې ویم. د دې ترڅنګ کله چې د رسنیو سره مې کار کوو، البته غږیزو رسنیو سره، نو هغه کې ما هم د ټول ادبي خبرونې هم دغه د شعرونو خبرونې دا به ما چلول.
من تر اوسه پورې په کوم موضوعګانو باندې کتابونه لیکلي، څو دي او چاپ شوي کنه؟
او ما خو انوری صاحب کتابونه تقریبا ډیر زیات لیکلي دي، خو لاغه لمن زدري کتابونه زما چاپ شوی چې یو په 1990 کال کې د 2000 ټوکو په اندازه د مومن خبرندوی ټولنې لخوا چاپ شو. مړه مینه نوم می ورکړو، البته نوم خو ما بل ورکړو، خدای خبرندوی ټولنې بیا ورته ورکړو. هغه کتاب زما د لندو کیسو کتابو چې ما خپل لیکلي دي، البته سم دا وړاندې می دوه کتابونه نور چاپ شو. هغه هم د ارتیو پاړه به هم زو غږیږم. هغه یو د شعرونو راټولونی دی، یو هغه شعرونه دی مثال د شاعرانو د شعر لمنځه اخ بیتونه دی. البته په بخنه د شاعر ټول شعر بخکولې وي، خو هغه بیتونه چې د دریز او مثال د سټیج چارو لپاره ډیر خمه تبرېخېدل هغه می راټول کړی دی په هغه کتاب کې. مې دي ترڅنګ چلوریزي، هایکو، ټپیزي، لنډۍ، دا شین هم راټول کړی دی چې ان شاء الله تر ډیره به زم د دریزوالي او سټیج چارو لپاره چې په ادبي ناسو کې شاله ډیر ګټور وی. د دې ترڅنګ بل کتاب مې ګولډن پوسټ یا تلای څرګندونو په نوم چاپ کړی دی. دا هم د یو اړتیا لمخې وغه دا چې د فیسبوک هغه د تکړه لیکوالانو او نومتو لیکوالانو پوسټونه دي چې ما د هغوی د نوم سره راخیستي دي او د هغوی د نوم سره مې چاپ کړی دي، چې په دې کې بیلابیل پوسټونه دي. مثال ټولنیز موضوعاتو په اړه پوسټونه دي، هغه مې راټول کړي. اسلامي موضوعاتو په اړه پوسټونه دي، ډیر اړخونه لري. د دې ترڅنګ زما نور ګڼ شمېر کتابونه دي چې ځینې نومونه وایم. یو کوربه په نوم د لنډو کیسو ټولګه ده چې دا هم زما خپلې کیسې دي، په بیلابیلو موضوعاتو مې لیکلي دي، دا هم چاپ ته چمتو ده. د دې ترڅنګ روایتي کیسې دي، دا ما هم راټولې کړې دي. دا انوري صاحب داسې کیسې دي، مثال یو مجلس کې ناست یو چا کیسه کړې ده، عبرت پکې دی، پند پکې دی، دا یو فولکلور یوه برخه ده. دا ما راخیستې دي، د کیسې بڼه مې ورکړې، یا مې ټکي په ټکي هماغه راخیستې، یو هنریت مې ورکړی دی د خپل وسره. البته موږ به څه هنر ورکو، نو هغه مې راټولې کړې دي. او د دې ټولنې د مثبت لوري تګ لپاره او د اصلاح لپاره مې دا کار کړی دی. دا هم چاپ ته آماده دی او تقریبا خبره هم نهایي شوې ده، ډیزاینر چې شوې دي، شاید دا هم لنډو ورځو کې چاپ شي. بل کتاب مې ټولنیز ستونزې او حل لارې په نوم یو کتاب باندې کار کوم. نور صدا تقریبا 500-600 ترمن موضوعګانې دي چې زموږ ټولنه کې کومې ستونزې دي، هغه مې د اسلامي او ټولنیزو اړخونو د نظر څېړلې دي. ګڼو کتابونو نه پکې استفاده کوم، خپل لوری مې پکې هم ځای کړی دی، او بیرته مې د خپل لوري او د زیاتو ماخذونو پر مټ داغه حل لارې راوستلې دي. مثال زموږ په ټولنه کې نشې توکو استعمال، یا په بدو کې د خور لور ورکول دي، یا د ولور اخیستل دي، یا مثال دروغ ویل دي، وعده خلافی ده، مثال اسراف کول دي. ته ګڼې نور ډېر موضوعات پکې دي. بس ماته چې کومه مهمه کار شي بیا ما غیر اخیستې دي. د دې ترڅنګ انوري سی بل کتاب باندې هم کار کوم چې هغه د ژوند ارونه یا اصول نومیږي. نوم خو مې ورته لا تر اوسه نه دی غوره کړی، خو لکه موضوع یې همدغه ده چې مونږ یعنی ډېر داسې نزاکتونه مونږ نه مراد کړو. وروره د وخانې ته لاړ شو، شفاخانې ته لاړ شو، خبرې په تیزه کړو. مثال یو ځای کې داسې ځای وي چې هلته باید مونږ په ټلیفون خبرې ونه کړو، نو دا د ټلیفون آداب شو مثال، یا د مجلس آداب شو، د خبرو کول، یا د ډوډۍ آداب شو، یا په لاره کې د تګ آداب شو، یا مثال په جومات ته د ننوتو آداب شو، یا مثال د مشر سړي سره د مخ کېدو. یعنی دغه په آداب او په ارونه اصول باندې راڅرخي. په دې مې تر ډېره کار کړی.
مننه سپین غر صاحب. اکثره شاعران او لیکوالان چې کتابونه ولیکي، شعرونه ولیکي، هغه بیا د چاپولو وس نه لري. ستا خپل څه حالات دي؟ چا در سره مرسته کړې په چاپ کې که نه خپله دې چاپ کړي؟
ډېره مننه، ډېره مهمه پوښتنه ده. رښتیا منوري صاحب، مونږ ډېر تکړه تکړه خلک لرو، خو د مالی پلوه کمزورتیا له پلوه دا بیچارهګان هماغسې څه لیکلي وي، یا بس ورک شي، یا څه شي او چاپ نه شي. زه خو مخکې له دې نه چې خپل خبرې وکړم، زه یوه غوښتنه کوم انوري صاحب، که زمونږ دا پانګوال د پښتو ژبې د پرمختګ او بډاینې لپاره د خپلې پانګې نه په کال کې 10,000 روپۍ دوی وکاږي، دي ته نو زه مطمئن یم چې مونږ به په میاشت کې یا په کال کې د 100 نه زیات کتابونه چاپ کړو. خو له بده مرغه دوی دا کار نه کوي، یا ژبې سمینه نه لري، یا اړ شوي نه دي، هر څه چې وي. خو زما ترې هیله ده چې لیکوالانو شاعرانو سره مرسته وکړي، ځکه دا ژبه هم د مور حیثیت لري. راځو ستاسې پوښتنې ته انوري صاحب. ما د مړه مینه لنډو کیسو کتاب چې دی، زما د ګران ملګري استاد محبوب شاه محبوب په زیار باندې مومن خپرندوی ټولنې وړیا چاپ کړی 2000 ټوکو کې، همدغه مړه مینه د لنډو کیسو کتاب. پاتې دا دوه کتابونه مې چې اوس د تېره موده کې چاپ شو، انوري صاحب هغې لپاره مې ډېر ورونه وټکول خو چا مرسته ونه کړه. بیا هم یو ملګري مرسته وکړه، کمه وه خو ماته په ډېر څه باندې منظوره ده. بیا دغه د خپرندوی ټولنې چا چې چاپول، نیم مصرف هغوی وکړو، نیم ما وکړو. په دې نیم کې ما سره ملګري یو څه کومک وکړو، نو ما د ژبه کړې ده.
لکه څنګه چې تاسو ویلې، فیسبوک دی، انټرنیټ دی، ویبسایټونه دي. اکثره خلک چې انټرنیټ ته لاسرسی لري، هغوی هم د انټرنیټ کې مطالعه کوي. د کتاب مطالعه ته زیاتو خلکو شا کړې ده. ستا د کتابونو څه حالات دی؟ مطالعه خلک کوي نه کوي؟ څوک یې اخلي که نه یې اخلي؟ تاسو ته به معلومیږي
انوري صاحب. بالکل، د نړیوالو انټرنیټي شبکو یا په تیره د فیسبوک په رامنځته کېدو مطالعه کچه ډېره راټیټه شوې ده. خو په دې برخه کې ځینې ځوانان کار کوي. ما خپله څو لیکنې، زه دلته د اونۍ جریدې مسؤول یم، د میاشتنۍ، زه هغې کې کوشش کوم چې داسې مضامین خپاره کړم چې خلک وهڅو چې مطالعه وکړي. خو له ما د مرغه بیا هم د هغه هېوادونو مثال د نورې نړۍ په پرتله مونږ مطالعه دود بیخي نشته دی. زما کتابونه چې دي، ما خپله کله داسې معلومات نه دی کړی، خو تر کومه چې زه پوهېږم دغه د شعرونو کتاب مینهوال ډېر زیات لري. په تېره ځوانان، ځکه انوري صاحب دوی راډیوګانو ته په بېلابېلو خپرونو کې زنګونه وهي، همدغه کتاب نه استفاده کوي، یا دې ته ورته کتابونه نه استفاده کوي، ځکه هغې کې ډېر ګولډن شعرونه، طلایي شعرونه. که څه هم د یو شاعر مال دی، ټول شعرونه ښکلي به وي، خو هغې نه منځ نه مونږ یو څه غوره کړي وي. نو یا لنډون له وجې خلک د دغې نه ډېره استفاده کوي، یا په ناستو کې، یا په غونډو کې. ما خپله دلته لیدلي ډېره استفاده ترې کونړ کې کېږي. نور د ننګرهار او نورو سیمو نه زه معلومات نه لرم، خو تر کومه چې زه پوهېږم دغه کتاب ښه بازار لري. دا بل کتاب هم د منځپانګې له مخې ډېر ښه کتاب دی، ځکه د ډېرو قوي قوي لیکوالانو پوسټونه چې په فیسبوک کې ما سره ملګري دي، ما راخیستي دي، د هغوی په اجازه مې دا کار کړی دی. خو له بده مرغه هغه کتاب شاید دومره بازار ونه لري. زه داسې فکر کوم، داسې دقیق پوښتنه مې نه ده کړې، خو په ټوله کې زه اوس یو څه مثبت طرف ته روان یم. د مطالعې او د کتاب اخیستنه په
من کله د شاعري هم کړې ده، کومه نمونه لري ځان سره
انوري صاحب؟ ما خو په پیل کې ویلې چې شاعري ډېر ګران کار دی، او ما هڅه کړې ده خو نیمه بریالی شوی. ته باور وکړه، تر اوسه زه کوشش کوم، مطلب شم لیکلی، مطلب شم ویلې، خو وروسته شعر نه شم لیکلی. دغسې د نن نه یو نه زو خوشته دی انوري صاحب، خو هغه استعداد خدای نه دی را کړی.
استعداد به مې خو هغه ځینې خلک وایي چې ما باندې
الهام
وشو، یا د شعر ملکه مې ده. ته زما په خیال نه د شعر ملکه لري او نه الهام در باندې
انوري صاحب. دا ځین شاعران چې وي عاشقان وي که نه، یا مثال د انسان سره مینه وي، یا د وطن سره مینه وي، یا د دین سره مینه وي، خو یو انګیزه وي. زه الحمدلله د ټولو سره مینه لرم، خو له بده مرغه زیس نه پویګم ته باور وک کله را باندې الهام راځي دغه مطلب چې لیکم دا هم الهام دی خو دا الهام نیمګړې وي ځکه نور نشم اندغه زرت یو خاطره و ما ګران ملګری محمد واصل ویصال چې وس هم تاسو هم کار دی ما د ټولګیوالو نو تقریبا نته نه کله وړاندې خبره ده نو ما او ته شعر ورزه خدا شعر نشم لیکل تاسو شعرونه لیکي کزه لیکنه وکم نو لیکنه خو بیل ارزخ لري او شعر بیل کنه مر بایز تاسو برابر شم نو هغه ویلې مړه څه کې خو بس ژوند کوي شاعری څه کې ودا کنه خو زه بل ورته الهام را باندې راغ یو بیت می ولیکو نور به ډیر کوشش کوم مخ کې نشو مطلب نو به داګه د کور ودا د خو شاعرو کنه خو به الهام مغو کسبی وی تقریبا شاعری کسبی وی کسبی شی وی پر اسخه نور مرسته وکړه غزل پوره شو زه یو دوه بیتونه ویم نور نه هېر ده د سیدې انورې سه لکه سپوږمۍ چې په اوبو کې ناڅي داسې مزړونه پسینو کې ناڅي داستا ایمان باندې شکی غوندشم حسی ایمان دی په تسبو کې ناڅي
څه پیغام لري لیکوالانو ته شاعرانو ته چې څه قسم لیکنی وو کې لیکوالان او شاعران څه ډول شعرونه ولیکي نظمونه ولیکي
انوري صاحب شاعر او لیکوال عادي خلک نه دي شاعر او لیکوال هغه څوک دي چې دوی په ټولنه کې هغه څه ویني چې عادي خلک نه ویني نو د الحمد لله عمل دوی ډیر ارزښت لري زما هیله ده لکه څنګه چې رحمان بابا تر اوسه ژوند دی یعنی شعرونه وسه پورې داغي د شعرونو لامل رحمان بابا یادی یعنی ژوند دی تقریبا د خلکو په زړونو کې دی یا خوشحال خان خټګیا زمونږ نور قدرمن شاعران چې وسو پات شوی دي یا ژوندۍ شاعران دي دا خو یو جام ده د خو ته شعرونه لیکلي چې تلپاتې ارزښت لري امن سپانګا فکر او احساس هغه تیفې پکې دسی وډلې ده چې هغه تلپاتې شعرونه دي زمات ماینه مته پیړی پیړی تیری شید دو شیرونه نمړه کیږي زما هلم داد د ځوانو شاعرانو نه د چکچکو او ها ها هو هو یا د چا د خوشحالی لپاره شیرونه ونی لیکي واقعي د ټولین ستونزې را برسیره کی چارواکو ته د شیر په ژبه ورسې د لیکنې په ژبه ورسې په ټولنه کې بل ستونزې د پام ولس کې کم ستونزې مثال د نشي تو کو ستونزې مونږ درو ټولنې د ستونزې ناخوالې شته د مثال مخ کې ورته ما یادونه وکړه په دې یو کتاب هم لیکم هغه دې پکې را واخلې کوشش دی وکي داسې لیکنې او شیر نه دی وای چې هغه تلپاتې شي او دوی که بیا نوی د دوی د شیرونو او لیکنو لامل دوی یاد شي
د هنري ادبیاتو په جوړښتونو کې کیسه غ جوړښت دی چې د ساتیري فکر کولو او پیغام وړاندې کولو په منظور کارول کیږي د زرپانی په نننې پانه کې فرشته غنی کیسه کوي
زرپانه د خندار مان لیکوال نومان دوست په دوړو منګولو یې دوګو سرونه ورشټین کړل او بیا یې داسې ټکانونه ورکړل لکه د کور ټولې خیخي چې ماتې کړې وي د سترګو کاسو ته یې تروي اوبه ورننوتې پوزه یې کش کړه او ویل یې خندا پسې دې مړه مړه یم خو ستا شونډې بېرته نه شوې ستا خندا مې ان د لسو ماشومانو په منځ کې صحیح کوله چې له انګړه د باندې به دې خندل پو بشون چیز ما شوخه کی د څه وشول بیگا هم چوپه خوله تیرش په هم خاموش او ور پسې تیرش په هم ګندلې خوله اخر والی یو ناڅاپه شرنګ شو پښو د پیالو ډک پتنوس کې پخه کې خودا میرمن نه غزا کې کېناستا کلمه یې تیر کړه او لړزې پسې وخیستا اخو دی خوې وکتل ټول خریدل ورو یې شړی لری کړه انګړ ته وته سپوږمۍ د انګړ منځ ته راغلی وه او د دیوالونو په سرونو چرګان غلی غلی ناست وو ورو یې له تناره غټ چای بر راپورته کړ لوټکه یا کوزه یې ترې ډکه کړه او ژر ژر یې اودس وکړ برانډه کې پر جای نماز ودرېده نفل یې وکړل او بیا یې اوږدې دعا وکړې خو ویر او هیبت ترې لرې نه شو خپله بستره کې وغځېده اړخ په اړخه وخته پورته شوه غلی یې ټیمي باکس پرانیست یوه جوړه کالي یې ترې راوویستل ځان سره یې بړستنې لاندې وغځول ورو ورو یې پرې داسې لاس وهه لکه زوی چې له کاره ستړی سومانه راغلی وي خو خوا کې یې ویده شوی وي بیرته یې کالي قات کړل خپل ځای ته یې ورسول له الماری یو کوچنی جام را واخیست له اوبو یې ډک کړ څه یې وسخلې او په څه یې ګوتې لامدې کړې ګوتې یې مخ او ګریوان ته ونیولې پرانیستلې یې او حلقه کولې او د اوبو څاڅکې یې پر ځان پاشل لږه شېبه وروسته بیا په احتیاط انګړ ته ووتله خدا ځل سپوږمۍ تللې وه هر خوا تپه تیاره وه
څو ګامه برانډه کې واخیستل او بیا خپل ځای ته راغله. شپه وروسته له نږدې جوماته د اذان غږ راغی. میرمن آرامه شوه، ورو ورو یې ویره کابو شوه. له لمانځه وروسته تر ډیره په اوږده سجده پریوته، بیا یې لاسونه لاپه کړل. غټې غټې اوښکې یې د مخ په ګونځو کې تاوېدې راتاوېدې پورته شوه. کوزه یې له اوبو ډکه کړه او بیا یې لور ته غږ کړ، هدیرې ته ځم، نن شپه دې ورور هیڅ خوب ته نه یم پرېښي. او بیا همداسې ووتله. شاوخوا ګڼ تازه قبرونه وو، څو اوږده، څه متوسط او څه لنډ. د یوه متوسط قبر خوا ته ودرېده. د قبر په سر شنې ګیاته یې اوبه ورکړې او بیا شناختې ته داسې نږدې کېناسته لکه په غوږو دروند سړی چې پر کټ پروت ناروغ خولې ته غوږ ښه نږدې کړې. پر قبر یې دوه درې ځلې لاس کش کړ، لکه قبر کې چې یې سا پوکلی وي، لکه د قبر بندیوان چې بیرته ژوندی شوی وي. خبرې یې ورسره شروع کړې. زویا و زویا، زما خندرویه زویا، ولې بدل شوې؟ ستا خندا پسې مرم، خوب ته مې راشي خو غلی یې، خپه یې، مروار یې، اخر ولې؟ لکه خپله ګناه چې ورمعلومه شوې وي. سترګې یې ټیټې کړې. زویا ته د کار نه وي، ته مې باید مکتب ته لېږلی وای. اوف غریبی، که تا په هغه ورځ مې له ځای کې خستی یا زړې نه خرڅولی ولې به؟ سلګیو پسې ونیوله، له شناختې یې لاسونه چاپېر کړل، لکه له بېخه یې چې راکاږي، لکه بیرته چې خپل زوی د خاورو له غېږې راپورته کوي. کټ مټ د هغه وخت په څېر چې انګړ کې به کله پړمخې ولوېد، دی به ورمنډه کړه، ژر به یې راپورته کړ او بیا به یې تر ډېره سینې پورې جوخت نیولی و. چوپه چوپتیا وه، لکه ټول مړي چې د دې مور خبرو ته غوږ غوږ وي. میرمنې شناخته ښکل کړه، همداسې یې پرې سر زوړن نیولی و، سترګې یې پټې شوې. جمیل غوښتل مور ته څه ووایي خو جرأت یې نشو کولی. تر ډېره یې سترګو ته غلي غلي ورکتل، خو د مور فشار مجبوره کړ، نو کیسه یې پیل کړه. مورې مورې، هغه ورځ دې یاده شي، هغه ورځ چې شاوخوا غوڅ شوي هډونه پراته وو، هغه ورځ چې بې ککرو جسدونه خوځېدل، هغه ورځ چې پر جسدونو اور بل و، لکه دیوان چې میله کوي او د میلې لپاره انسانان سیخانو کې ورکړي وي. مورې، هغه ورځ دې یاده شي، هغه ورځ چې سرونه له تنو جلا پراته وو، هغه ورځ چې هیڅوک نه پوهېدل کوم اندام د کوم بدن غړی دی. مورې، زما خپل بدن ته پام وو چې له درز سره ټوټه ټوټه شو. لاسونه مې هوا ته والوتل، خدای خبر چیرته به تللي وي. پښې مې بله خوا لاړې، سر مې له مخ سره دوه ځایه شو، نیم ورک شو او نیم. مورې، هغه ورځ چې زما تابوت تا ته در وسپاره، ما ډېر در وکتل. ما غوښتل چیغه وکړم او ووایم چې تابوت خالي دی، یوازې نیم مخ مې پکې دی، خو وویرېدم. ما ویل هسې نه، زړه دې وچ. مورې، ستا ګیله په سترګو، خو زه څنګه خندلی شم؟ خندا ته خو پوره مخ پکار وي.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د لوګر ولایت د یو پخوانی شاعر محمد اخونزاده ژوند ته تنقید. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
فیض محمد اخونزاده د انګریزانو د لومړۍ، دویمې او درېمې جګړې په نتیجه کې کله یوې خوا د افغانستان د خلکو په ژوندانه باندې ډېرې بدې اغیزې راغلي، خو له بلې خوا یې افغانان د خپلواکۍ او ازادۍ د ساتلو لپاره چمتو کړي دي او پښتو ادب د جنگي او رزمي لارې څخه بډایه کړی دی. په دې معنی چې د کلیو او بانډو او بې سواد شاعرانو د جنگ پیښې په ماسي شکل نظم کړي دي او پوهانو هم په دغه ملي نهضت کې ونډه اخیستې ده او یو شمیر داسې کتابونه لیکلي دي چې دغو کتابونو په هغه وخت کې خلکو ته د ازادۍ ډیر ښه درس ورکړی دی. له دغه ډلې یو هم تکړه مجاهد روحاني شاعر او د لوګر د موسی اوسیدونکو فیض محمد اخونزاده ده چې بابا صاحب زاده او په صاحب زاده سره هم شهرت لري. فیض محمد اخونزاده په قوم حسن خیل یو خالم مجاهد او روحاني سړی وو. د 1250 هجری کال په شاوخوا کې زیږیدلی دی. د امیر شیر علی خان په اوله پاچاهی کې یعنی په 1293 کال کې د روزه مجاهدین په نوم په پښتو مثنوي او کتاب ولیکه. د مقصد د دې کتاب لیکلو څخه دا و چې خلک د دینی تبلیغ لپاره د جهاد او خپلواکۍ ساتنې لپاره چمتو کړي. دغه کتاب 115 مخه لري چې پیلن د علوم اکاډمۍ په کتابخانه کې خوندي او 5000 بیتونه لري. په دې کتاب کې ځینې ښه اخلاقي او تبلیغي مضامین هم شته. د دوی د نظم ژبه ساده روانه او هر سړی پرې پوهېدی شي. خو ګوریدونکو دا هم د فیض محمد اخونزاده د نظم یو ټوټه چې د دې خپرونې دا برخه پرې پای ته رسیږي. د جنت نسیم لګیږي، د جنت نسیم لګیږي، ښه غوټۍ او ګل غوړیږي، امبر بویا هر چمن ده، امبر بویا هر چمن ده، خندان هر نرگس سمن ده، هر گلاب طرف شان ده، هر سنبل کا گل نشان ده، هر گلاب اتر نشان ده، هر سنبل کا گل نشان ده، چه کارغه یا مردار خور وی، لدی باغ به سر تور وی، چه کارغه یا مردار خور وی لدی باغ به زلو تور وی، صرفه مکڑی بلبلانو واخلی خون لدی گلانو، صرفه مکڑی بلبلانو واخلی خون لدی گلانو، پانی یوسی لدی گلو غنچه واخلی د سنبلو، پانی یوسی لدی گلو غنچه واخلی د سنبلو، عیش طرب او کامرانی کڑی پچمن کی خوشحالی
کړی. شعر د ذاتی جذباتو او احساساتو څخه راوته هغه پیغام دی چې لیکي د هر چا د وس کار نه دی، او شاعر بیا د ټولنې له هغه اشخاصو څخه دی چې لنورو جلا او د خپلو دوو سترګو ترڅنګ دوه نورې هغه سترګې لري چې بل څوک نه لري. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې ډکلم شوی شعر ته تم کیږو. لخاموشی جهان نسکور دے، زپزان زوریگم، خود وحشت را پسی شور دے، زپزان زوریگم، لخاموشی جهان نسکور دے، زپزان زوریگم، خود وحشت را پسی شور دے، زپزان زوریگم، چی میوران شوی دے زڑ کور دے، زپزان زوریگم، او درد می هر اندام کی خور دے، زپزان زوریگم، لخوب ویخشم فکر وکړم صداقت وکنزم، لخوب ویخشم فکر وکړم صداقت وکنزم، د یو نامرد دوست پیغور دی، زپزان زوریگم، بلها مو دوش ول زانه انتقام اخلم، بلها مو دینمه رنگ سکور دی، زپزان زوریگم، چې مې وران شوی د زړه کور دی، زپزان زوریگم، او درد می هر اندام کې خور دی، زپزان زوریگم. پزان پسی جڑلی راغلم، ډیر می پزان پسی جڑلی راغلم، زخمونه ټول می دې زبیخلی راغلم، خپل ټول حواس می دې شندلی راغلم، بلها غمونه می تیر کړی راغلم، ډیر می پزان پسې جړلې راغلم، زخمونه ټول می دې زبیخلې راغلم، خپل ټول حواس می دې شیندلې راغلم، بل ها غمونه می تیر کړی راغلم. هغه خار کې ځان ساتل سخت و، هغه خار کې ځان ساتل سخت و، زکه اندام اندام تر کلی راغلم، ډیر لاسونو سر ومروړلم، ډیر بد نیتونه می لیدلی راغلم، ډیرو لاسونو سر ومروړلم، ډیر بد نیتونه می لیدلی راغلم. د خامې وینې بوی په کلی خور دی، د خامې وینې بوی په کلی خور دی، پتري د شونډو می تروړلی راغلم. محبوبه ستا هم سترګې نه غړېږي، محبوبه ستا هم سترګې نه غړېږي، ما هم لغمه شراب څښلي راغلم، ډیر مې په ځان پسې ژړلي راغلم، زخمونه ټول مې دي تروړلي راغلم، خپل ټول حواس مې دي شیندلي راغلم، بلا غمونه مې تیر کړي راغلم.
هغه بیا را تیارېږي بلے پسر ولا را باندھ زور شی سازوانی دا چی میں وجنی